آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
ولسی جرګه وایي چې د دفاع او ملي امنیت د ریاست کاندیدان باید ورته معرفي سي. په ننګرهار کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه سوې ده او د امریکا جمهور رئیس جرمني ته تللی دی.
د حزب اسلامي د اجرایوي شورا غړی قریب الرحمن سعید وایي که د حزب ټوله طرحه ومنل شي نو د حزب مشر ګلبدین حکمتیار به کابل ته ولاړ شي. د ننګرهار د استیناف محکمې 23 تنو محصلینو ته د بند سزا اورولې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې روخان نورزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. ولسی جرګه وایي چې جمهور رئیس غنی باید چې د دفاع وزیر او ملي امنیت ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري امریکا غږ ته وویل چې سبا ورځې په غونډې کې چې د جګړې او سولې په مسایلو به خبرې وسي، د حکومت نه به د وکیلانو یو غوښتنه دا وي چې وزیران دې ورته معرفي کړي او د سرپرستانو ستونزې دې حل کړي. غفاري وویل
در قدم اول نامنی های شدید
لومړی کوم کې نام نه یو خلک زیات اندېښمن کړي دي. باید ولسمشر دې موضوع ته جدي فکر وکړي. دویم د سولې پروسه زیاته ګونګه ده. مثبتې پایلې تر اوسه نه دي لرلې. خلک په انتظار کې دي چې ولسمشر څه وایي. بل موضوع د سرپرستۍ ده. ډېرې ادارې چې په امنیت کې ونډه لري لکه دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست چې لا هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
سبا ته ولسمشر غنی د سولې او امنیت په اړه د خبرو لپاره د ملي شورا ګډه غونډه راغوښتې ده. په عین وخت کې د جمهور ریاست د ویاند یو مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي دي چې ژر به د دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس معرفي کړي.
د ملي یووالي په حکومت کې پراخ او جدي سلام مشورې روانې دي. هیله لرم چې ژر د ملي یووالي حکومت د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د ننګرهار د ګوشتې پولیسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه سوې ده. د آشنا راډیو خبریال زبیح الله غازی وایي چې د سرحدي پولیسو یو چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ورته ویلي دي چې په جګړې کې چې پرون مازدیګر سوې ده یو افغان سرحدي پولیس وژل سوی دی او دوه نور ټپیان سوي دي. دغه چارواکي ویلي دي چې پاکستاني ځواکونو د دوی په خلاف درنې وسلې استعمال کړې دي. هغه ویلي دي چې اوس جګړه ختمه سوې ده. د هلمند ګرمسیر په ولسوالۍ کې ځانمرګ برید یو ولسی مشر او یو پولیس وژل دی او یو کس یې ټپي کړی دی. وژل سوی ولسی مشر ضابط ولی نومې دی. پیشنن ماپشین د ولسی خلکو او حکومتي اساسو د غونډې وروسته سوې ده. تر اوسه چا د برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. په کونړ کې د پولیو درېمه پیښه سب سوې ده. دغه سره اوس په افغانستان کې د سږ کال په جریان کې د پولیو پیښې څلورو ته رسیدلې دي. چارواکي وایي چې یو ماشوم چې د دیالسو میاشتو دی د شیګل د ولسوالۍ د شلتن د درې د ونډ په سیمه کې پولیو وهلی دی. د ننګرهار د پانتون یو دېرش محصلین په بند محکوم سوي دي. دغه محصلین په دې په بند محکوم سوي دي چې په یو لاریون کې ګډون کړی وو او د داعش او طالبانو په طرفداري یې شعارونه ورکړي وو. په دوو محصلینو کې ډېرې په داسې بند محکوم سوي دي چې موده یې مخ په خلاصېدو ده. خو دوه داسې کسان هم پکې شامل دي چې یو یې په یو نیم کال او بل یې په دوو کلونو بند محکوم سوي دي. او اوس هم نړیوال خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما جرمني ته تللی دی. هغه به په جرمني کې د سرازمې مرکل سره د نړیوال اقتصاد، توریزم، امنیت او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. اوباما به په خپل سفر کې د جرمني د چارواکو سره د اطلس سمندر د دواړو خواو ترمنځ د تجارت په اړه هم خبرې وکړي. چارواکي وایي چې د اروپا او امریکا ترمنځ دغسې موافقه به د کاله 100 میلیارد ډالره د دواړو خواو اقتصادونو ته اضافه کړي. شمالي کوریا وایي چې د اوبتل نه د بلاستیک د توغندۍ ازموینه کامیابه وه. نور تفصیل د متیولا عابد نه.
د شمالي کوریا د چارواکو له قوله دغه توغندۍ د ازمویلو نظارت په خپل کیم جونګ اون وکړ. او د دغه ملک د چارواکو په قول ازموینه لویه کامیابی وه او د قوي اتمی برید یو بل وسیله هم برابر کړه. شمالی کوریا د جنوري د میاشتې راهیسې اتمی ازموینې کړې دي او دغه ملک په پام کې لري چې بله میاشت د اوږد واټن د بلاستیک توغندې وازموي. دغه ازموینه د کوریا ټاپو ازمکه تشنډ ډېر کړی دی. چین یې په غوسه کړی دی او ملګري ملتونه اړ کړل چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه یې ولګول. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي دي چې شمالي کوریا پرون یو بلاستیک توغندی د خپل اوبتل نه وازموي چې 10 کیلومتره مزل یې وکړ. شمالي کوریا وایي چې خپل اتمي ازمیښتونه به ودروي، خو په دې شرط چې امریکا د جنوبي کوریا سره نظامي مشقونه وځنډي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او دا هم پاتې خبرونه. اوباما وایي چې سوریې ته به عسکر وانستوي. هغه زیاته کړې ده چې د سوریې د ستونزو د حل کولو لپاره باید د پوځي چارو نه علاوه نورې لارې چارې هم په نظر کې ونیول سي. اوباما چې د بی بی سی د تلویزیون سره مرکه کوله وویله چې دا به د امریکا یا برټانیې اشتباه وي چې ځمکني قوه د بشر الاسد د رانسکورولو لپاره سوریې ته ولیږي. په مصر کې ځینو مدني فعالانو ویلي دي چې سبا ته به احتجاجي غونډه وکړي. دغه مدني فعالانو د اپریل په 15 نیټه هم مظاهرې کړې وې. دوی د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د هغه پریکړې په خلاف احتجاج کړی دی چې سعودي عربستان ته د مصر دوه ټاپوګان وربخښلې دي. په ترکیه کې پولیسو یو هالنډي ژورنالیست نیولی ده. دغه ژورنالیست د دې لپاره نیول شوی ده چې د ترکیې جمهور رئیس ته په خپل ټویټر سپکې سپورې ویلي دي. دغه ژورنالیست ابرو عمر نومېدله او د ډچ میترو د ورسپان لپاره لیکنې کولې. د شنبې په شپه دغه ژورنالیست په خپل ټویټر لیکلی و چې پولیس می د کور مخې ته ولاړ دي او دا خبره مسخره نه ده. د هالند بهرنیو چارو وزارت دا منلې ده چې دغه هالنډي ژورنالیست په ترکیه کې نیول شوی ده، خو نور توضیحات نه دي ورکړي. او هغه الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي نن د امریکا په کالیفورنیا کې کښېنستله. دغه الوتکه چې د وقفې نه په غیر 6.5 ساعته مزل کړی و د امریکا د هوایی نه د آرام سمندر له پاسه د کالیفورنیا په مقصد پرواز کړی و. دغه الوتکه چې سولر امپلس 2 په نامه یادیږي برای شپه د کالیفورنیا د سیلیکان ویلی په یو هوایي ډګر کې کښېنستله. دغه الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي 2 پیلوټانو جوړه کړې ده. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. درنو اوریدونکو، د حزب اسلامي په خوانه نطاق او د اجرایوي شورا غړی قریب الرحمن سعید وایي که د حزب ټوله طرحه ومنل شوه نو حکمتیار به کابل ته ولاړ شي. د حزب اسلامي هیئت اوس د خپلې طرحې په هکله د جمهور رئیس غني تصمیم ته انتظار دی. د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د ډیرو غونډو او بحثونو نه وروسته خبره دغه حد ته رسیدلې ده. موږ لږ مخکې د قریب الرحمن سعید سره مرکه کړې ده. محترم سید صاحب، د حزب اسلامي د هیئت کم شرطونه چې تر اوسه منل شوي دي لکه څنګه چې ویل شوي دي چې د دوی طرحه وه 15 شرطه وو، 15 کې شل منل شوي، 15 پاتې دي. په دې 15 کې ستاسې په فکر هغه مهم کم یو دی؟ نو بیا ورې شو څلورو نورو ته.
اصلا که عرض وکم، حزب اسلامي افغانستان د دې مذاکرات لپاره په پوره اخلاص سره د حزب امیر غواړي دغه مسله دغه بحران ته پای ټکی کیږي او د خپل ملت په چوپړ کې حاضر روسی. په دې کې د شرطونه نشته چې هغه کې حزب د خپل ځان لپاره کوم امتیازات وغوښتي، بلکې په دې کې ټول د شرایط چې هغه هم د افغانستان د ولس مهمه موضوعان دي، د هغه لپاره د حل لارې ورټول شي او حل لارې بین الافغاني جرګو په واسطه ترسره شي.
مونږ خو تر کومه ځایه چې خبر یو 15 ټکی دي چې هغه کې لږ دروې اختلاف دی، او دغه خصوصا په دریو کې په دې خبرو کې یو مسله دا ده چې مثلا وای دا شمشتو کم چې دی د خیبر پختونخوا نه افغانستان ته ولېږدول شي، په دې زه پوه نه شوم چې دا کم څنګه ولېږدول شي. مقصد څه دی؟ دی
مقصد خو واضح دی. په 15 شرطونو چې کوم پاتې دي او یا په 16 شرطونو ایشلو موادو باندې بحث شوی دی، دا غتر حدا چې د افغانستان د عالی شورا د سولې د هیئت او د حزب اسلام افغانستان د هیئتونو ترمنځ په دې باندې بحث شوی. 15 مواد چې کوم پاتې دي شمشتو کم له مهمه مسله ده. هلته تقریبا زرګونو کورنۍ مشتي او حزب غواړي چې د هغې کورنۍ د بېرته راستنېدو دپاره یو ښارګوټی په هم په کابل کښې ښارګوټی جوړ شي، هم په مربوطه ولایاتو کښې، او خلکو ته د ځای زېږي د تهیې د پاره اقدام وشي او شي دا یوازې د هیز موضوع نه ده بلکې دا د دولت مسؤلین موضوع ده د مهاجرینو د وزارت او د اسکان موضوع ده چې هغه باید په دې کې دلچسپي والی د هیز په ځای باندې چې دا کم کغه کم مهاجرین ټول افغانستان ته راستان شي په خپل هیواد کې ژوند کوي په خود د
یعنی دا خود مختلف ولایتونو دي د خلک چې تر اوسه پوری د شمشتو په کم کې دي څومره دي دغه مهاجر خود مختلف ولایتو دي د مختلف قومونو خلک دي درست
کم دي خطر باندې موږ یو چې دولت سره خبري پاندې باندې روان دي چې دوی ته هم په مغه مربوطه ولایتو کې او هم په کابل شاوخوا کې د استوګنې لپاره ځینې تهیه شي خرګوټي جوړ شي ورته د خرګوټو حالت په کې ورته د سکونت ځینې پیدا شي او دولت
یعنی معنا دا سونی شي لکه نور مهاجر چې د پاکستان یا د نور ځینونو راغلي دي د کابل په یو نقطه کې سره راولې دي دوی نزل لري تر اوسه پورې نه د دوی د ستونزو غم خوړل شوی دی چې دا راځي باید اول یو چاره وشي بیا د خلک بیرته وطن ته راستان شي مقصد دا دی
بالکل بالکل همدغه څه مقصد دی نه تنها دوی ته بلکې ټول هغه مهاجرین چې پاکستان کې اوسېږي او هغوی بیرته د راتګ د پاره زمینه برابرو د مهاجرینو د وزارت مسؤلیت دی چې هم زیاته یې کی هم کور ته یې کی او هغوی په ابرومندانه توګه باندې بیرته ځي پځي کی
بل خبره بل شرط دا هم دی چې دا د بندیانو خوشی کیدلو مسله کړه د کوم بندیانو خوشی کیدل څه ډول بندیان
ټول هغه سیاسي بندیان چې د هیزب په نوم باندې په یو باندې او بل باندې باندې نیول شي په سیاسي توګه باندې هغه باید آزاد شي په زرګونو کسان د هیزب په یو نوم او بل نوم باندې د امنیت کسان په واسطه باندې یا د ذاتی دښمنۍ په واسطه باندې یا د مخالفو تنظیمونو د نمونه په ورکولو باندې د نیول شوی بشرګان په زندانو کې پراته دي به سرنوشت دا ټول سیاسي بندیان
یعنی دوی محاکمه شوی دي کتر اوسه محاکمه شوی نه دي دوی جرم نه دي
نو که هغه کسان چې جرم کړی یا جرم شوی یا هغه دوسی علیحدہ دی هغه کسان چې هغه سیاسي بندیان دي او تر اوسه پورې څوک پانه نه لري هغه خو باید په هر صورت باندې آزاد کړي شي
ها ها دا خو دوه شرط شو یو شرط بل چې همیش یادې ده په خو هم په دې باندې خبره شوې ده چې د حکمت صاحب نوم دی د تور لیست نه وېسل شي ځکه هغه د امریکای د خارجه وزارت په تور لیست کې ده دا هم یو ټکی دی دا حل
نه د حل لپاره دی بهتري نه نم ده چې د افغانستان دولت خپل دغه پیشنهاد د ملل متحد ته او امریکایانو سره مشترک انده پیشنهاد مخکې ویسي او د حزب اسلامي د قائد او رهبر چې په ټول عمر د افغانستان د استقلال ازادۍ لپاره په جدوجهد او مبارزه کې تیر کړی خپل مبارزه ته د افغانستان د سرحد نه بیرون یو قدم هم نه دی استلې او په خپل امور کې په خپل اصول کې کلا کول هغې د نوم باید د دغه سي لستون نه دا نه تر هغه نوم بلکې د حزب ټول هغه مسؤلینو بعض کسانو چې دوی په تور لیست کې شامل کړي هغه باید د تور لیست نه حذف شي ولې دا 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 مسله د مشکل د حل لپاره لا امغري کومه جناب حکمتیار په افغانستان کې ولرو او هغه د افغانستان کې دغه نظام سره د خپل ولس په چوپړ کې د خدمت سره ولرو زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دولت لپاره او د افغانستان د ولس لپاره یو ستر سرمایه وي که چې تاغه وره ولشي کولای شي په آزادانه توګه په خپل هیواد کې د خپل لوی خدماتو کې نو دا خو بیا هغه مشکل زموږ حل نه کی موږ د مشکل د حل لپاره قضاوت
کوو خدای دې لپاره حکومت وایي چې باید دوی خپل وسلې د ټول د حزب اسلامي سره سوال چي دي چې جنگي دوی باید وسله پزمکه کې دي او د سولې د پروسې سره نو بیا به دغه کسان د تور لیست نه وایسل شي دوی خبره داده زما به سوال ده چې دغه کار تر سره شو حکمتیار سبب په افغانستان کې څه مقام ولري
همدغه موضوع به د حزب دغه وسنی عالی رتبه هیئت او د جناب ولسمشر اشرف غنی ترمنس تر بحث لاندې راځي او تر څو دغه لپاره مقام او دغه لپاره ټول هغه مسایل چې دغه ضرورت ته هغه امنیتي مسایل دي هغه نور مسایل دي هغه باید د دې فیصله دی تعهد یو برخه وګرځيږي او په هغه باندې ولسمشر اشرف غنی خپل موقف او دریز روخانه کی
مثلا د مجاهدینو ډیر پخوانی کسان دي چې په افغانستان کې ووسی کارم کوي مسؤونم دي یعنی دو دې کسانو غونډه به یو کس ویدای هم داسې
حزب اسلامي افغانستان یو ډیر ستر تنظیم دي او هغه خپل سیاسي اهداف لري خپل مراد لري او د هغه اهداف تر سره کولو لپاره په خپل ولس کې خدمت ته پاره دانګي زه په دې باندې متأخر نه چې د حزب د امیر مقام دا غسن چې خلک تصور کوي ډیر پورته وي او هغه په خپل ولس کې د کار لپاره زمينه برابرې د حزب اسلامي د خپل قوت په مطابق په افغانستان کې پراتون کې انتخاباته کې به برخه اخلي او ولس کې به کار کوي په دفتر ولایتونو کې به دفاتر جوړي کوم مسائل چې حزب اسلامي افغانستان او د د سولې د عالی شورا ترمنځ تر بحث لاندې دا مسایل یوازې د حزب او د پورې مربوط نه دي، بلکې دا مسایل ټول د ټول ولس مسایل دي. دا د سولې خبرې شروع شوې دي، ان شاء الله امید لرو چې دا به یو ښه نتیجه ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه قریب الرحمن سید صاحب، کور دی ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استیجو نه اوري. د ننګرهار د استیناف محکمې هغه لسګونو محصلینو ته د بند سزا واوروله چې څو میاشتې مخکې د بدل اعاشې په پلمه جوړې شوې مظاهره کې د داعش او د طالبانو په پلوي شعارونه ورکړي وو او د افغانستان ملي بیرغ تر پښو لاندې کړی وو. خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلې ده.
هغه لاریون کې په ښکاره توګه د داعش او طالبانو بیرغونه پورته شوي وو چې وروسته حکومت په دغه مسله کې یو دیرش محصلین ونیول او د زندان په خونې دننه کړل. دغه علنی محکمه تیر مازیګر ناوخته د استیناف محکمې د رئیس قضاوتمن عبدالولی قاضی زاده په مشرۍ رابلل شوې وه. په نیول شوو محصلینو کې یو ویشتې د دولت ضد تبلیغاتو په تور د اساسي قانون د اوومې مادې او جزا قانون د یو سلو څلور څلوېښتمې مادې په بنسټ هر کس په پنځو پنځو میاشتو تنفیزي بند محکوم شول چې د بند مودې د نیول کېدو له ورځې حسابېږي. قضاوتمن عبدالولی قاضی زاده له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د دغو یو ویشتو محصلینو د بند موده پوره شوې او په دې وعده خوشي کېږي چې بیا به په دغسې سیاسي مسلو کې ځانونه نه ښکېلی. هغه وایي په دغه علنی جلسه کې یو کس د حزب تحریر سره د تړاو په تور د تروریستي جرمونو د قانون د 19مې مادې په بنسټ په دوه کاله تنفیزي بند او بل هغه د دولت ضد تبلیغاتو په تړاو د ترلاسه شوو اسنادو او کورنی او بهرني امنیت د 9مې مادې په بنسټ او د جزا قانون د 144مې مادې په پام کې نیولو سره په یو کال او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی دی. همدارنګ اوه نور ملي بیرغ ته د سپکاوي او دولت وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور د اسنادو د نه لرلو له امله د اساسي قانون د 15مې او جزا قانون د 4مې مادې په بنسټ برات شول، خو د دولت ضد تبلیغاتو په تړاو د کورني او بهرني امنیت د 9مې مادې او جزا قانون د 144مې مادې په بنسټ هر یوې په 15 میاشتو تنفیزي بند محکوم شول. د علنی جلسی قضایی پلاوی ویل چې په نیول شوو کې یو شمېر عدلي تعقیب ته ورپېژندل شوی دی. د علنی جلسی قضایی پلاوی ویل چې د نیول شوو کسانو په اړوند شوی پریکړې نهایی نه دي او کولی شي سترې محکمې ته مراجعه وکړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي که دغه محصلین تر خوشي کېدو وروسته سم نه شي نو بیا ځلې مراعات او بخل ګرانېږي.
که خوشي کېږي هم بیرته هغه ورانکارۍ ته چې مخکې شوی وو هیڅ چاته به اجازه ورنه کول شي، ځکه د پوهنتون فیضا د خدای په فضل اوس ډېره ښه ده او ډاډمنه ده هغه تشویشونه چې وغرفه شوي دي.
د ننګرهار پوهنتون کې د سیاسي فعالیتونو خبره نوې نه ده، خو چارواکي وایي اوس په کې د دغو فعالیتونو کچه کمه شوې او د لمانځه وړنې لپاره لا نورې هڅې کېږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال عزیز الله پوپل په خپل رپورت کې لیکلي دي چې نامعلوم وسلوالو د زابل په ولایت کې د پولیو یو واکسیناتور وشتل دی. دغه واکسیناتور روز زخمی دی او د قندهار په مرکزی روغتون کې بستر دی.
د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د شنبه په ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ روغتون ته څیرمه د پولیو پر یو واکسیناتور وسلوال برید شوی. نوموړي زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، خو لا هم تر اوسه پورې معلومه نه ده چې برید کوونکي څوک دي.
د
د زابل د عامي روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې دغه برید د پی ټی ټی یا د پولیو واکسین پر هغه ټیم ترسره شوی چې هر ورځ په ځانګړو سیمو کې کوچنیانو ته د واکسین رسولو دنده په غاړه لري. ډاکټر توخی زیاتوي چې د پولیو واکسین په تطبیق کې هیڅ ستونزه نه لري او د دې ولایت په ټولو لرو پرتو سیمو کې کوچنیانو ته واکسین رسولی دی.
خو بدبختانه له دې پیښې سره اوس مخامخ شوي او د دې هیڅ علت معلوم نه ده. وروسته به څرګنده سي چې د دې تر شا کومه دوه میاشتې مخکې مهم یو بل د واکسین کارکوونکی پر یو پټ شوي مین باندې زخمی سولو چې هغه هم د واکسین د جریان په وخت کې یو مین پر چودلی و هغه زخمی ولو. دا دومه پیښه ده.
د پولیو واکسین ټپې سوی واکسیناتور چې اوس مهال د کندهار ښار په میرویس حوزوي روغتون کې تر تداوی لاندې دی، امریکا ژغ آشنا رادیو ته د دې پیچ په اړه داسې وویل:
وظیفه مې د باندې دروازې په مخ کې واکسین ورکړو. د اړخ له خوا یې وویشتو چې ویویشتم، هغه ځوان مې هم ولیدی خو یې څنګ له خوا یې له دې خوا وویل، ورمې ووته.
تر اوسه چا د دې پیچ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینې روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونه پرته له کومې ستونزې ترسره کیږي، خو د واکسین په کمپاین کې شامل کسان باید د وسلوالو طالبانو په خوښه وټاکل سي. دا په روان عیسوي کال کې د پولیو پر واکسیناتورانو د برید لومنې پیښه ده. تیر میلادي کال په کندهار ښار کې د پولیو واکسین پر ښځینه واکسیناتورانو وسلوال برید وسو چې له امله یې یوه ښځینه واکسیناتوره ووژل سوه او بله یې ټپي سول. دغه راز د کندهار ولایت په شولیکوټ ولسوالۍ کې هم د پولیو یو واکسیناتور د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتې پر مهال ووژل سو، او د دې ولایت په تخته پل ولسوالۍ کې بیا د سړک د غاړې په منچاودنه کې یو تن واکسیناتور ووژل سو او 15 تنه نور ټپیان سول. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې تر 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کونړ د ولایت د شیګل د ولسوالۍ د شلتند درې د وانډ په سیمه کې یو ماشوم پولیو وهلی دی. په دې سیمه کې دا دویم کس دی چې پولیو وهلی دی، او د کونړ په ولایت کې درېیم کس دی چې پولیو وهلی دی. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
دا په تیره یوه اونۍ کې د پولیو دویمه پیښه ده چې د شیګل ولسوالۍ په وانډ کلي کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان لاندې باسي. د کونړ د عامي روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله پزلی وایي څلور کاله کېږي چې په دغه سیمه کې ماشومانو ته واکسین نه رسي. هغه وایي ځینې وسلوالې ډلې او یو شمېر کورنۍ په لوی لاس د واکسینو مخالفت کوي، خو د دغو پیښو تر ثبتېدو اوس په خلکو کې ویره خوره شوې او حاضر دي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
وروستۍ پیښه چې ده، دا د دې نه مخکې کومه پیښه چې د وړ په کلي کې وه، دا د هغې په تعقیب باندې شوې او د هغې د نږدې خپلوانو نه هم دي. نو موږ درې پیښې په اوس فلحال دپاره په شلتن کې لرو او درې واړه د پولیو پازیټیو دي او په لابراتوار سره تثبیت شي.
په سږني کال کې د افغانستان په کچه د پولیو ټولې پیښې څلور شوې چې یوې په هلمند او درې هغه د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې دي. د کونړ د عامي روغتیا رئیس زیاتوي چې د قومي مشرانو له لارې هڅې شروع کړي تر څو د پاتې کېدونکو ماشومانو لپاره د حل یوه لاره ولټوي.
کله چې دا پیښې شوې دي، د دې پیښې په پیدا کېدلو سره دوی یوه یې راحس کړې ده او دی درک کړې ده چې دا هغه ناروغي ده چې هېڅ علاج نه لري، او دوی مجبور دي چې نو دوی د شیګل کلینیک ته مراجعه کړې ده، د شلتن کلینیک ته مراجعه کړې ده، واکسین یې کړي دي. البته دا هغه وخت دی چې د دوی ماشومان پیاخته شوي دي. اوس هغه اخته ماشومانو ته څه ګټه نه کوي، ولې د نورو ماشومانو دپاره یو ښه هیله مندي ده.
دا وخت د کونړ پاته ولسوالیو کې لږ تر لږه 15,000 ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په شیګل کې د دریو پیښو ثبتېدل ورته د اندېښنې وړ مسله ده، او په پام کې ده چې د وروستۍ پیښې په تعقیب یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو ځانګړی کمپین هم وشي. ځای اوسیدونکو وایي ولس او حکومت دواړه د ماشومانو د ژوند بچاو لپاره هڅې وکړي.
اره کورنۍ چې دا باید چې 15 کال نه کم عمر ماشومان یې غو ته واکسین وکړي د فلج مخه ونیسي کو تدابیر ونی شي نو دا ټول ولسوالۍ ته خوريږي دا مرز.
حکومت ته ډیر پلانونه یې ځدی باید حکومت په دغه باندې کار وکړي او دغه ته ماشومان په دغه مرز باندې اخته کیږي به وتل عمر د بلچا احتیاج نو باید حکومت په دغه کې ډیره پاملرنه وکړي.
ډیر شمیر دینی عالمانم د پولیو واکسین د شریعت لاړ خروا غنی او وای هر کورنۍ باید په ډاډه زړه خپل ماشومان واکسین کی کننو د زاهد په چیر به ټولو مرد کورنۍ او ټولنې د وګو باري. زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو نن سوال ده چې ولې هر کال په نړۍ کې د ځمکې ورځن منځل کیږي؟ د دې ورځې د منځنې ارزښت څه دی ستاسو په فکر؟ تاسو درنو ریدونکو څه فکر کوئ چې د ځمکې نه څنګه ګټه واخیستل شي او څه وشي یا څه ونشي؟ هر نظر چې لري وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام ته تلیفون وکړئ. د پروګرام قربانونه شابه آشنا او حفیظ آصفی دي. اوس روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایي.
ولسی جرګه وایي چې جمهور رئیس غنی باید چې د دفاع او ملي امنیت د ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم رسال نعمت الله غفاري امریکا ژغ ته ویلي دي چې د سبا ورځې په خاص غونډه کې چې د جګړې او سولې په مسایلو به خبرې وسي د حکومت نه به د وکیلانو یو غوښتنه دا وي چې وزیران دې ورته معرفي سي او د سرپرستانو وبخښي د سرپرستانو ستونزه دې حل سي. د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. د آشنا راډیو خبریال زبیح الله غازی وایي چې د سرحدي پولیسو یو چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط ورته ویلي دي چې په جګړې کې چې پرون مازدیګر شوې ده یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان شوي دي. د هلمند د ګرمسیر په ولسوالۍ کې ځانمرګ برید یو ولسي مشر او یو پولیس وژلی دی او یو کس یې ټپي کړی دی. په کونړ کې د پولیو درېمه پیښه ثبت شوې ده. دغه سره اوس په افغانستان کې د سشکال په جریان کې د پولیو پیښې څلورو ته رسیدلې دي. چارواکي وایي چې ماشوم چې د دیالسو میاشتو دی د شیګل د ولسوالۍ د شلتن د درې د ونډ په سیمه کې پولیو وهلی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما جرمني ته تللی دی. هغه به په جرمني کې د سرعظمې مرکل سره د نړیوال اقتصاد، توریزم، امنیت او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. اوباما به په خپل سفر کې د جرمني د چارواکو سره د اطلس سمندر د دواړو خواوو ترمنځ د تجارت په اړه هم خبرې وکړي. شمالي کوریا وایي چې د اوبتل نه د بلاستیک د توغندۍ ازموینه کامیابه وه. د شمالي کوریا د چارواکو له قوله د دغه توغندۍ د ازمایلو نظارت په خپله کیم جانګ اون کاوه او د دغه ملک د چارواکو په قول ازموینه لویه کامیابي وه او د قوي اټومي برید یو بله وسیله هم برابره کړې ده. شمالي کوریا د جنوب د جنوري د میاشت راهیسې اټومي ازموینې کړې دي او دغه ملک په پام کې لري چې نوې میاشت د اوږد واټن د بلاستیک یو بله ازموینه هم وکړي. اوباما وایي چې سوریه ته بسکر وانستوي. هغه زیاته کړې ده چې د سوریه د ستونزو د حل لپاره باید د پوځي چارونو علاوه نورې لارې چارې هم په نظر کې ونیول سي. په مصر کې ځینو مدني فعالانو ویلي دي چې سبا ته به احتجاجي غونډه وکړي. دغه مدني فعالانو د اپریل په 15 نیټه هم مظاهره کړې وه. په ترکیه کې پولیسو یو هالنډي ژورنالیست نیولې ده. دغه ژورنالیست د دې لپاره نیول شوی ده چې د ترکیې جمهور رئیس ته په خپل ټویټر سپکې سپورې ویلي وي. او هغه الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي نن د امریکا په کالیفورنیا کې کښېنستله. دغه الوتکه چې د وقفې نه بغیر شپږ 500 مزل کړی وو د امریکا د هوایي نه د آرام سمندر له پاسه د کالیفورنیا په مقصد پرواز کړی وو. دغه الوتکه چې سولر امپلس 2 په نامه یادیږي برای شپه د کالیفورنیا د سیلیکان ولی په یو هوایي ډګر کې کښېنستله.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
رادیو